پېښور کې د سهار 5 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دوه مخبرونه کې بیا هم زه هارون بچا درته سلامونه وایم. اوس 19 پروګرام د کرخې پر غاړه درورو د دې اونۍ د خبرونه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو موضوع ته پکې کتنه شوې. زموږ دوه همکارانو شاهین بنیری او نوریاس نوری په ګډه جوړه کړې ده.
لا پاکستان څخه د افغان کډوالو د استل لپاره د دې هیواد د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نن د اکتوبر 1 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هیواد کې میشتو بی اسنادو افغان کډوالو ته ورکړي. ازادي راډیو له مشال راډیو سره په ګډه نن په دې ځانګړې خبرونه کې د هغه کډوالو په وضعیت چې له پاکستان څخه د استل کېدو له ګواښ سره مخ دي بحث کوي. دا پاکستان او افغانستان څخه په چارواکو او کارپوهانو سربیره په دې خبرونه کې پاکستان کې د میشتو یا لدی هیواد څخه د استل شو افغان کډوالو استازي هم میلمانه دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ازادي رادیو او مشال رادیو دا ځانګړي خبرونه زنریاس نوریاو زما همکار شاهین بنری په ګډه مخته وړو.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېګو چې 15 شو یا هم 30 کلن رئیس دلته میشتي او هغه زموږ دښمنان نه دي. موږ دا وایو چې دوی بیرته لاړ شي له خپل هیواد د پاسپورت او ویزه واخلي او بیا د دلته راشي.
دا د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکل څرګندونې دي چې تیره اونۍ د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د استلو په اړه د خپل حکومت د پریکړې په بیا دفاع وکړه او بیا یې خبرداري ورکړ چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هیواده ووځي. خو نوموړي دا هم وویل چې له پاکستان د ټولو 1.5 میلیون بهرنیو کډوالو د استلو په پریکړه کې هغه کسان شامل نه دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته ورغلي او د دوی له ادارو سره ثبت دي. د نړیوالو فشارونو سره سره چې پر پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د استلو د پریکړې د بیرته اخیستو لپاره پر اسلام آباد راوستي د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي حکومت پر دغه پریکړې ولاړ دی او نور به دغه ضرب الاجل تمدید نه کړي. هغه ویلي چې د نومبر د لومړۍ نیټې چې سبا ده د بې اسناده کډوالو د نیولو لپاره به عملیات په ټول پاکستان کې پیل شي او زیاته کړې ده چې د ډیموګرافي نقشو له مخې د غیر قانوني کډوالو د اوسېدو ځایونه په نښه کړي او هغوی بلنې ولکېدو وروسته ځانګړو مرکزونو یا کمپونو ته انتقالیږي او د اداري چارو له بشپړېدو وروسته به خپلو هیوادونو ته استول کېږي. دغه وروستي مهلت له پوره کېدو لا د مخه له پاکستان په خپل خوښه یا په زور د افغان کډوالو د وتلو لړۍ پیل شوې چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې یو څه ګړندی شوې ده. په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا خپل برخلیک ته اندېښنه لري. په راویل پنډي کې افغان کډوال سرفراز احمدزی
نو واخن چې د ټولو افغانانو اندیښنی را پرولې او ایران پاتې چې څوک ډیری هغه افغانان چې افغانستان کې خطر هیڅ کوه ټول اکثریت یا پاکستان ته راغلي او یا هم ایران ته تللی دي. نو زمونږ غوښتنه د پاکستان له دولت څخه دا ده چې په دې کوم ضرب الاجل چې ټاکلې په دې کې تجدید نظر وکړي او پرې نږدې چې هغه افغانان چې خطر هیڅ کوي هغوی بیرته افغانستان ته ولیږي.
یو شمیر نور افغان کډوال بیا د پاکستاني چارواکو له بد سلوک شکایت کوي او وایي دوی په کورونو چاپی وي پاکستاني چارواکي نیسي زوروي او په زور یې له پاکستانه باسي. په افغانستان په اسلام آباد کې وبخي افغان کډواله پروانه
اوسنی حالت پاکستان کې خصوصا زمنګ افغانانو لپاره ډیر خراب ده او پولیسان کور په کور ګرځي کور په کور تلاشي کوي اته خزینه ماشومان هم ځان سره وړي. نو دې په خاطر موږ ډیر جګرخونه یو.
عبدالنبی بل افغان کډوال چې نوی د چمن سپین بولډک پر پوله افغانستان ته وخته د پاکستانی چارواکو له ورته بد سلوک شکایت کوي.
په کورو باندې چا پیرا وهلې یا موږ په خپله کوڅې ته براو واتو کور به پاتو بو به طلب یا په 15000 لزره 15000 دا به موږ ساتي سیا کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنان موږ غي پاتو موږ ډیر زیات مجبوریت سره مخامخ شو. بعد لغسه بالا موږ دا وې چې ورور خپل وطن ته لاړ شو وچه ډوډۍ دي چې لږ ډیر زوره موږ خلاص خدای تعالی دې موږ خپل وطن ته په خیر ورسې دي دې زې بالا اثرات موږ نه غواړو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنر یو این سی آر نور نړیوالو ادارو او د بشري حقوقو مدافع سازمانونو او ټولنو له غوښتنو سره سره چې له پاکستان غوښتي د افغان کډوالو د ایستلو پلان وزندوي، تر اوسه د پاکستان حکومت د غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د پاکستان د حکومت د پریکړې په مختلفو اړخونو خبرې کوو.
ډیره مننه نوري صاحب، تاسو تفصیل وړاندې کړه زموږ اوریدونکو ته. پته ده د خبر دی چې نن اخیره نیټه ده د پاکستان نه د افغان کډوالو د وتلو. په دغه موضوع به مونږ خبرې کوو. په پیښور کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا د مشر اکبر خان لاله سره. اکبر خان صاحب، تاسو ستړي مشوي په خیر. ډیر مننه جی، تاسو ته راځو اکبر خان صاحب. خو زه به اول لږ ځان خبروم چې تورخم کې سره روان دي، او تورخم کې مونږ سره زموږ همکار فرهاد شینواری د ټلیفون په کرخه دی. شینواری صاحب، تاسو ستړي مشوي په خیر.
تاسو هم په خیر، ډیر مننه.
ښه شینواری صاحب، نن موږ اورې د ارشاد مومن صاحب چې دی دغه اسسټنټ کمشنر دی، او دی وی چې نن لس زره افغان کډوال یا افغانان خپل وطن ته ستانه شوي دي، د لړۍ روانه ده. ته دغه سیمې ته ورغلې، ستا د سترګو لیدلې حال څه دی؟ دا پروسه څنګه روانه ده؟
داسې چې دغه د حکومت نه رجستر یا غیر قانوني افغان کډوال دي، د دوی د ستنېدو دا لړۍ چې ده اصل کې د اکتوبر 8 منټې نه دا شروع شوه. ها، او په هغه وخت کې دا خان خان ګاډي برات نن دغه کډ بیرا بار کډ وی قوس چکل دغه د اکتوبر یا د شمه نیټه او د نومبر لومړی نیټه چې کوم مهلت ورکړل شو دی، نو د دې له وجې دغه لړۍ لګل کې زړه شوی دا په زیات شمیره کې ګاډي له پیښوره لنډ کوتل پر راځي. لنډ کوتل کې حمزه بابا مزار سره په خوا کې په یو لوی میدان کې دوی لپاره یو ارزی کیمپ جوړ شوی چې هغه ته دوی هولډینګ پوینټ نوم ورکړای دی. په هغه کې ما په خپل باندې وکتل چې کومې ګاډي راځي د پیښور نه لنډ کوتل تر راځي، دلته ودرېږي. په تورخم کې هلته کې تعمیراتي کارونه روان دي، او د امیګریشن عمله هم کمه وه، او بیا چې کومه د نوملیکنې عمله وه د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو او نادرا چې کومه اداره وه چې هغه د دغې افغان کډوالو نمونه به ثبتوي، او بیا به د هغوی د ګوتو نښې اخلي بایومیټریک دیکا، او د کسټم اداره دا ټول محکمو چارواکي او ګرځنده چکم دفترونه دی موبایل دا د میدان ته راوړل شوی د تورخم نه لنډ کوتل ته ورته دا ټول سہولتونه راوړل شوی دي چې تورخم کې بیا بیروبار جوړ نشي، او په دې لوی میدان کې د نادرا نه هم دوی کلیر کړي، اول تکي نمونه لیکل کړي، او بیا د کستم چارواکو سره چې ما خبرې وشوې چې تاسو به څه رولي په دې کې چې تاسو ورته د خپل دفتر خلاص کړ، نو دوی وویل چې د کستم کوم قوانین دي مونږ به د هرې کډې تلاشي اخلو، د زنانو تلاشي به په یو بله خیمه کې زنانه اخلي، او د سړو تلاشي به سړي اخلي. بل هغوی وویل چې دوی سره کومه کرنسي دوی ځان سره وړي، نو یوازې او یوازې لس زره روپۍ پاکستانۍ ځان سره وړی شي، او بیا د زرو ډالرو برابر غیر ملکی کرنسی له زیات نه زیات زر ډالر دا ځان سره دوی وړی شي. که دې نه زیاتې روپۍ له ډالر ځان سره وړي، نو بیا به دا د کسټم قوانینو لاندې دوی نه نیسي. بله دا چې د کسټم قوانینو لاندې به د غټولو ګاډو تلاشي اخیستل کېږي، مطلب چې کومه قانوني کاروایي ده دا به ټوله په لنډ کوتل کې مکملېږي، او بیا به دغه کډې د تورخم په دروازه باندې سیده بیا افغانستان ته اوړي، او په لار کې به څوک نه راځي.
شینواری صاحب، دغه پروسه خو له څو ورځو راهیسې پیل شوې، کله چې د پاکستان حکومت دغه پریکړه اعلان کړې ده، کوم تغییر پکې وینې د افغان کډوالو د بیرته استنېدو په لړۍ کې؟ آیا نن تیزه شوې په دورستو ورځو کې تیزه شوې ده کنه؟ موږ د ننګرهار د مسؤولو چارواکو څرګندونې درلودې چې څو ورځې مخکې ویلي چې تقریبا 2000 کورنۍ چې شاوخوا 1000 کسان کېږي، د پاکستان د دغه پریکړې له اعلان وروسته په څه کم یوه میاشت کې افغانستان ته راوښتي دي. آیا تاسو وینئ کوم تغییر پکې راغلی تیز شوی دا لړۍ؟
ګوره تاسو ته علم کې دی چې دلته دوه قسمه کډوال چکم دي دا روان دي. یو هغه کډوال دی چې رجستر شوی پاکستان کې پی او آر کارډ لري او دا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته باندې روان دي. دا خو کار سره روان دي او غم د ورځې سلسله پنځه سو کورنیو پورې هر ورځ ځي. اوس ورسره دغه نارجستر یا غیر قانونه افغان کډوال چې اسناد نه لري دا هم یو ځای شول. نو هغه په یو بل طریقې کار باندې روان دي چې کوم رجستر دی په خپله خوښه باندې روان دي او هغوی ته چې کله د افغانستان ته ورسي نو یو این ایچ سی آر ورته مطلب دی چې یو نفر په سر باندې درې سوه پنځه اویا ډالر هم ورکوي. نو دا دواړه شمېره چې را یو کړی شي او ما نن هلته کې د تورخم انتظامي چارواکو سره خبرې وشوې او بیا هلته کې چې کوم دغه شمېرې ته د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې چې کوم چارواکي وو د دې ټولو شمېره چې ما راواخیسته نو تر نن ورځې پورې چې دا اوس دې ساعته پورې د اکتوبر اوومې نېټې نه مونږ حساب لګوو څخواوشه مطلب پنځه زره کورنۍ له دې نه هم لږې زیاتې دا په تورخم دروازه افغانستان ته اورېدلې دي چې د نفوسو شمېره یې دا پنځوس زرو نه پورته جوړېږي. خو هغه کډې هم د دې نه علاوه تللي دي چې هغه کالو سره روانې وي او هغه یو این ایچ سی آر سره رجستر وي.
ښه فرهاد تاسو ته راځم. خو اکبر خان صاحب مونږ په انتظار کړی دی. پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم وخت په وخت په دې باندې نیوکې کړې دي، دا پالیسۍ غندنې کړې ده د پاکستان د ریاستي پالیسۍ. نو دوی اکبر خان صاحب کوم چې د بشري حقوقو لوازنامې دي، معاهدي دي او بل دا خلک د سلورو لسیزونه دلته دیره دي، دلته کورونه دي، جیدادونه دي، بچي سبق وي او دا په داسې حال کې استل. دا چې کوم د بشري حقوقو اصول دي دغه په نظر چې تاسو ته ګوره د عمل څنګه دی دا چې کوم روان دی؟
دا بالکل یو ناجایز او تجرر او تشدد باندې مبني عمل دی او ایچ آر سی پی همیشه د دې عمل غندنه کوي. بلکې که تاسو نظر کې وینئ نن هم یو ارجنټ کال لیټر ورکړی شوی دی یو این ایچ سی آر ته او د پاکستان ګورنمنټ هم مطالبه شوی ده. او د 1951 چې کوم ریفیوجی پروتوکولز دي نو هغه بد قسمتۍ سره پاکستان ساین کړي نه دي. خو د هغې نه علاوه هم پاکستان چې دی په بلا حوالو سره چې ګوري نو د ریفیوجیز په دې د افغان د حوالو سره چې موږ ګورو نو د هغې د ستونزو سره پاکستان سیاسي هلې ځلې هم دا غي سبب جوړیږي. نو د دې وجه نه دا عمل چې دی په کار دا و چې د دې لپاره یو قابل عمل لار کتل شي، یو ټایم فریم کتل شي. بیا دا چې دا وخت آیا دا غي د لپاره د دسې د پاکستان نه واپس دا غي خپل مزه استو د لپاره موضوع نو کنه او په دې باندې یو انسان دوست او د بشري حقوقو د په نظر کې یو پالیسی وځه کول پکاري. خو دا هو انټرن ګورنمنت راغی او یو دمه یو د خپل ځان نه یو د څه ګامونه واغسته چې هغه ګامونه لکه قابل عمل هم نه دي. که تاسو دا د شمار راوالی نو دوی په خپله وایي چې 17 لاکھ کسانو خبره کوي او د هغې په مقابله کې چې کوم عدد شمار مخې ته راځي هغه ډېر کم خلک دی چې هغه تللي دي. نو د دې نه پس به چې دی ریاست چې دی د نورو خلکو سره چې کوم د دوی په خیال کې غیر قانوني په پاکستان کې مخیم دي د هغې سره به د حکومت امنی یا دغه به څنګه وي.
بله ښاغلی اکبر خان،
په دې خپل ریپورت کې اورېدلي چې هغه یو کس چې سپین بولداک ته تللی دی هغه تر اوسه نه د پاکستان چې کوم ادارې وي د هغې د حوالې سره څرګنده کوله چې هغې زموږ سره زور ظلم زیاتی کوه او موږ زموږ ژوند یې ګران کړی وو. دا خو هغه وخت و چې دوی یو دغه پیریډ ولا ورکړی و چې 31 اکتوبر پورې تاسو وځئ پر هغه مندی سه د هغې نه پس به موږ کار وایلی کوو.
ښاغلی اکبر خان، بله ښاغلی اکبر خان، تاسو پخپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې دغه پلان یو دم وو تقریبا ناببره، ولې دغه پلان په دې وخت کې اعلان شو؟ د افغانستان وضعیت تاسو ته معلوم دی، بشري ډیر ناوړه وضعیت دی په افغانستان کې، دننه چې څوک اوسي هغوی له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي. پاکستان دغه اقدام د څه لپاره کړی او تاسو کمیسیون د بشري حقونو نورو نړیوالو او کورنیو اړوندو د بشري حقونو مدافع ټولنو سره په ګډه څه اقدامات کړي دي؟
دغه دا چې دا ولنه خبره خدا دا چې تاسو وایي چې د دې سبب څو نو سبب خو د دې شاته چې یو سیاسي یا دغه اړخ لرلو کنه، دا غي مختلف زمونږ کم عسکري داري وي او کم درې وسنه د استابلیشمنت او د غفس مدد سره جوړ کړي چې کم سیټ اپ دې د دې سیټ اپ خپل ترجیحات وي، یا دا غي په نظر کې دی دا غستو خو زمونږ د پاره د بشري حقوقو د ادارو د تنظیم په تور باندې مونږ صرف دې ته غتو دې ته زیات ترجیح ورکو چې د دې متاثر کیږي سو د چا جن په بد حال ته دي، نو هغه ماشومان او هغه زنانه وي، هغه خلک وو چې هغه ته کې داږي جن ته خطر وا، هغه خلک وو چې هغه کوم په ریاستي ادارو کې مخکې ملازمین وو یا د څه پیشه لرلې چې هغه پیشه چې ده داږي د وژنه د موجوده افغان حکومت په دغه کې داږي داږي جن محفوظ نه ده، داږي د روزګار ذریعہ نشته.
مننه اکبر خان صاحب.
داږي د پاکستان یا د پاکستان نه بار تک د پاره خپل ځان له نور لارې چارې لټولې او چا لارې چارې لټولې نو لا محاله چې پاکستان داږي په داون کې داږي په پولا پروت ده، داږي په ناول تک اغل تک کیږي، نو پاکستان هغه ځای و چې یا ارضی تور باندې او یا
مننه اکبر خان. بیا به هم تاسو وغږیږو. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی هم زموږ میلمه دی. دغه راز په اسلام آباد کې د افغان مهاجرینو د شورا مرستیال میوند علني افغان هم راسره د واتساپ لارې وصل شوی دی. ستانکزی صاحب، مخکې له دې چې تاسو ته درشو، اول به له ښاغلي افغان واورو چې اوس هلته څه حال دی. افغان صاحب، وضعیت تاسو څه ډول وینئ؟
مننه کوم صاحب چې لمونږ تاسو نظر غواړی او د لمونږ مشکلات تاسو دنیا ته رسوي. صاحب دلته صاحب زمونږ یو شورا لرو صاحب کې تقریبا په زرها او کورنۍ مونږ سره راجستر دي او معمولا مونږ دغه دوه ورځې مخکې یو لوی غونډه درلودله چې د اسلام آباد له مختلفو نقاطو نه مشران راغلي وو او مونږ یو عمومي مجلس درلوده. دلته ټول مهاجرینو ډیر بیچاره په پډیر بیچارهګۍ سره ژوند کوي او په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. د ټول مورال ډیر ضعیف ده او ټول ډیر ډارسوي دي، چون دلته اکثرا چې راغلي دي هغه وخت کې چې هغه په افغانستان کې تحول راغی او جمهوریت له منځه لاړ او امارات راغی، اکثرا دوستانو د چراغلي د مهاجرینو چراغلي دي، دوی خپل کورونه یا خرڅ کړي دي یا په نیمه بیه خرڅ کړي یا ګرو کړي دي یا پریخي دي، ما چې خپل ټول کالی او ظرف او چې په کور کې درلود ټول خرڅ کړي دي په نیمه بیه باندې. او دلته ما دوی خواله بیچارهګان په ډیر د اقتصادي مشکلات لري صاحب. او باوجود
افغان صاحب کراته وای چې آیا لمخکنن دغه ورستۍ مهلت پوره کیږي؟ لمخک په ډیرو سیمو کې چې حالته د پاکستاني چارواکو په وینا دوی پوهیږي دلته بی اسناد کډوال ژوند کوي، د هغوی د نیولو لړۍ پیل شوی و، په ځینو سیمو کې په کورونو باندې چاپی وهل شوی دی. په اسلام آباد کې تاسو وضعیت څه ډول ګوري؟ هغه سیمو کې چې خپله تاسو پوهیږي چې دلته افغان کډوال اوسي خو پاکستان چارواکان پویږي، آیا د دې په وړاندې کوم د اقداماتو د شدید کېدو شاهد یاست؟ کوم تغییرات وینئ نن ځکه چې دغه وروستۍ مدت نن او سبا دا ختمیږي؟
صاحب زه تاسو ته موضوع تاسو سره شریک کوم چې دغه تیر یو میاس کې دلته اکثرا دغه د شپې له خوا موږ په دغه د شهرک د 2017 ورته وایي، 2017 ورته وایي ملټي ګارډن، په دې شهرک ژوند کې دلته شاید په زرها او کورنۍ دلته ژوند کوي افغانان. دغه د شپې له خونه اکثرا د ماخام مازیګر له خونه دغه اوس یو ساعت نه دغه ډیر وخت کې سي پولیسان راځي مخکې دې زادي د مشران د خبرې دومره جدي ونی سلته د افغانان زوري بیچارهګان ګرکې څوک تنا چې تنا سي کومه خطر وانه، حتی پولیس په شخصي جامو کې راځي. او د خلکو نه په دې نامه چې اسناد دی راکو بیا چې اسناد ورسره نه وي پیسې ترې نه اخلي دوی تلاشي کوي
مننه افغان صاحب بیا به هم تاسو ته
واردرکوو صاحب دا زموږ سره افغانستان نم قدرمن مېرمنې د سره هم خبرې کوو خو موږ سره علي اکبر صاحب دی د پېښور نه د ډان ورځپاڼې خبریال او شنونکي علي اکبر تاسو ستړي مو شوی هم په خیر
مهرباني شاهین
ها علي اکبر موږ چې پاکستانی چارواکي اورو وزیر اعظم صاحب اورو د اطلاعاتو وزیر اورو هغه وایي چې بای پاکستان چې دی یو مل دی د یو نظام دی امیګریشن قانون دی رولز ریګولیشن دی دلته وسړی د پاسپورت نه او د اسنادو نه بغیر نشي پاتې کی دا دغه دریز دی کله چې موږ بیا د بشری حقوقو مشران اورو مدافعین اورو لکه اکبر خان لالا نو هغه په دې طریقې کار باندې ډیر نیوکه کوي چې د خلک سلويخ کاله پاتې شوی دی او داسې د دې استل جدي نو دا مناسب نه دی او دا پالیسی ټیک نه ده تاسو به څه تبصره کوئ
دا شاهین کومګه وګورو نو په داسې کم چې مونږه لګاونډي مل په هیڅ باندې وګورو نو دا غي په حواله سره دا خبره خو صحیح ده چې افغانان دلته کې دي او اوس چې کوم پاکستان دا فیصله کړی دا نو په پاکستان کې د امنیت او د معاشیت دواړه وځي چې دي هغه ډېرې خرابې دي دا دغه په نظر کې پاکستان دا فیصله کړی دا او هغه هم کواسي مونږ دې وګورو په ټوله دنیا کې لکه د کډوالو سناس قوانین موجودی په سناس طریقه باندې هغوی وخت تېری نو دا فیصله چې پاکستان په کومه کړی ده چې هغه خلک چې د هغوی سره دستاویزات نشته او په هغې کې هغه خلک زیات دی کوم چې دا افغانستان نه د امریکې او د نیټو د تلو نه پسته کوم کسان ناغلي نو د هغوی سره دغه مسله ډېره زیاته ده باقی چې کوم کسان کارډونه لري او د هغوی سره دستاویزات دي هغوی ته دا وخت خو چې دی نو هېڅ لکه مسله نشته دی بله دا خبره چې لکه ما مخکې دا خبرې پروګرام کې واورېدلې افغانان چې دی هغه زمونږ رونه دي مونږ پښتانه دواړو طرف ته پښتانه یو داسې نه شي کېدی چې د یو سړي دلته کې کاروبار وي په پېښور کې یا په بل ځای کې نو دلته هم پښتانه ډېره دي یو سړي ته ډېره غټه مسله وي هغه بالکل په ډاډتیا سره خپل کار چې دی هغه حواله کولی شي بیا تلی راتلی شي همدغه شان کې ویزې اخلي نو داسې څه خبر هم نشته هو دا چې لکه زما په نظر ورته وګوري نو چې د یو قوم دی لکه غټه ایشو ده دا غي نه خپل ملک ته پوس کوي لکه پاکستان د یوې میاشتې دوه میاشتو نه دا خبره راخوره کړې ده چې موږ بغیر قانوني افغانان چې دی هغه بلیږو که موږ وګورو نو په دې لړ کې افغانستان څه کوشش وکړو چې د دې خلکو د پاتې کېدو لپاره هغوی خپل دومره کوشش وکړی وی چې بهی لږ پرېږدئ لږ وکوي مطلب ہے هر ملک چې دی نو هغه څه نا څه کوشش کوي نو چې یو طرف ته بالکل مطلب ہے هغوی غواړي نه او هغوی وایي چې را لېږئ نو بیا به همدغه شان کېږي دې نه علاوه د کډوالو اداره یونیسیات چې دی هغه هم بالکل په خاموشه توګه ناسته ده لس کاله مخکې خلکو له مطلب رجستریشن ټوکنې ورکړي دي کارډونه ورسره نهسره رابطه کوي زموږ دلته
جی بله مننه کور ودان بیا به د هم تاسو سره وغږیږو ستاسو خبرې څرګندونې واورېدل شولې تاسو هم وایئ چې پاکستان خو دغه پروسه پیل کړې ده اما نور نړیوالو سازمانونو او افغانستان څه کړي دي په هر صورت استانګزی صاحب تاسو هم خپرونې ته ښه راغلاست لکه چې ډېر منتظر پاتې شوي د کابل پوهنتون د حقوقو سیاسي علومو پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی د پاکستان د حکومت دغه پریکړه تاسو څه ډول ارزوي په تېره له حقوقي اړخه پاکستان چې څه باندې دوه لسیزې د افغان کډوالو کوربه دی ډېر تللي راغلي د کورنیو جګړو په ترڅ کې په مختلفو د رژیمونو په عدلون بدلون کې مختلف کټګوري افغانان هلته تللي او بیا راغلي دي وروسته هم پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو څه باندې دوه کاله وروسته د نویو افغان کډوالو لړۍ پاکستان ته لړۍ تللې ده په اوس وخت دغه اقدام د پاکستان څه ډول ارزوي
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته تاسو همکارانو او بحث کډوالو ته اجازه راکړئ چې اول دغه اصطلاح چې د پاکستان حکومت په کاروي او په ډېر احترام سره د دوستانو په خبرو کې مې راغله ناقانونه کډوال یا ناقانونه مهاجرین مهاجر د جنیوا د 1950 کال د کنوینشن له لحاظه هغه کسته ویل کېږي چې د سیاسي اقتصادي طبیعي ناورین او یا هم د نژادي قومي تبعیض له کبله له خپل وطن نه بل هېواد ته ځي دلته دا شرط نشته چې دا شخص چې بل هېواد ته ځي هغه به له ځان سره ویزا او پاسپورت لري. دا اصلا شرط نه ده. کله چې بل هېواد ته ځي هلته هغه د هېواد دولت مکلف ده چې دغه کټګوري افرادو ته د بشري حقوقو د اصولو له مخې ټول د ژوندانه امکانات مساعد کړي.
نو خبره دلته ده چې پاکستانی چارواکي یا اوس چې دغه موضوع دوی را برسېره کړي دوی وایي چې موږ کافي د افغان کډوالو کوربتوب کړی دی څه باندې څلور لسیزې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دوی باید بېرته خپل وطن ته ستانه شي.
اجازه راکړئ اجازه راکړئ ګورې زراځم دغه ټیکټه څلور لسیزې پنځه لسیزې دوه لسیزې دا بېل بېل بحث ده. کنونشن د مهاجرت لپاره کوم زمان نه ټاکي چې مهاجر یو کال لپاره ده یا دو کالو لپاره ده. همدارنګه د ارتباط نور بین المللي اسناد وجود لري لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه د جنوا د 1949 کال فلرم کنونشن همدارنګه د 1968 کال پروتوکول د دې له مخې نه د پاکستان دولت دا اقدامات په هیڅ وجه حقوقي اړخ لري. دا مستقیم دیری نه او د پاکستان د حکومت یو سیاسي حرکت ده. اجازه راکړئ چې دلته دغه حرکت د پاکستان د حکومت تشبیه کړو د اوسني حالت اسرائیلو فرانسې باندې راوستی ده. یعنې دنه هم په دې سلسله تاسو وګورئ چې د کنونسیون له مخې هر مهاجر چې په بل هېواد کې مهاجرت کوي د کار حق لري او هلته د کار په نتیجې کې اغه اوایت چې لاسته راوړي دا د دوه حقوق دي. پاکستاني مقامات څو مورده نقص لري لکه چې مخکې شواري سره خپل راپورټ کوي چې $300 په پاس اجازه نشته چې دا پیسې وایستل شي. دوی هلته کلونه کار کړی دی دا یې حق نه چې دا پیسې له خپل ځان سره بېرته خپل هېواد ته راوړي یا خپل ادارهیي له ځان سره بېرته خپل هېواد ته راوړي.
استنده صاحب مننه. بیا به هم د
مطلق ډول اغه د حقوقي لاسه تاسو فکر وکړه
مننه ستانکزای صاحب. د کندهار ولایت د مهاجرینو ریاست اداري مرستیال مولوي نقیب الله مومن آغا هم راسره وصل دی. مولوي صاحب خبرونه ته خراغ لاس که تر اوسه مو د بحث اوریدلی وي. د پاکستان د دان ورسپارنې خبریال او ایډیټور علي اکبر آغا په خپلو څرګندونو کې مخکې دې ته اشاره وکړه چې پاکستان خو دغه اقدام کړی دی اجرات کوي دی افغانستان لوري څه کړی دی تاسو په دې کې څه وایاست د خپل اړخمو د دغو افغان کډوالو د منلو لپاره څه تدابیر یا څه تیاریانې نیولې دي؟
کامیاب اوسې او تاسو همکارانو څخه کامیاب اوسې. نو خبره خو دا ده چې د افغانستان د پاکستان هوا چې کوم پریکړه د اکتوبر په دریم تاریخ کړې ده د دې څخه تر مخه هم پاکستان هیواد کې زموږ افغان مهاجرینو هلته آزادانه ژوند نسو کولی او موږ د دې پریکړې څخه مخکې هم په یوې هفته کې اجباري قیدیان درلودل او د دې ترڅنګ مو د دې هفته په جریان کې بنجان درلودل. همدغه رنګ مو په خپل خوښه باندې راستنېدونکي هم درلودل. یوازې دا نه چې دوی په د اکتوبر د درېیم تاریخ څخه اجباري قیدیان موږ پیدا کړي دي نه مخکې تر دې هم وه. یعنې په هر هفته کې اجباري قیدیان په تفصیل مناجات موږ ته راتلل او قیدیان هم په دغه شان باندې چې څوک مو پاکستان هېواد ته د تجاوز لپاره تللي وو او سر دې یو ځای باندې او دې بل ځای باندې دا مشکلات خو تاسو باندې شهیدان یاست او دا یوازې نه بلکې ټول د دې صحنې شهیدان دي چې دا مشکلات په پاکستان کې د افغان مهاجرینو لپاره موجود دي.
ښه زه به نوري صاحب علي اکبر صاحب ته به ورشو دینه به خیره پوښتنه وکړو دیم په انتظار کړی دی.
مولوي صاحب فقط مولوي صاحب نه دا پوښتنه زما پاتې شو له خیر وروسته به د ځواب کې چې مولوي صاحب تاسو دغه چې راځي بیرته په خپل خوښه یا په زور استل کیږي د سپین بولک چمن لارې څه تیاریان ورته نیولي دوی سره څومره مرسته کیږي. مولوی صاحب دې به ورسره رڼا واچوي. بنیدی صاحب مهرباني.
جی ډیره مننه. علی اکبر تاسو ذکر وکړو چې را افغان حکومت په خپل باندې د خلکو د بیا بات کوي او د دې سره د مرستې یا پاکستان سره په دې باندې د خبرو د پاره داسې خاطر خو اقدامات نه دي کړي. خو موږ چې بیا پاکستان کې سیاسي ګوندونو ته ګورو، بیا هغه ګوندونه چې هغه ملتپاله ګوندونه ځان ته وي او هغه د لر و بر افغان خبرم کوي او هغه د یو قوم ګڼي یو نسل ګڼي، د هغوی کردار څنګه دی په دې ټول صورتحال کې؟ هغوی آیا دا آواز اوچت کړی دی د دې خلاف کنه؟
شاهین ډیره مزیدار پوښتنه ده. باید چې په دې باندې څو ورځې مخکې دغه شان مذاکره شوې وای او دا خبره را څرګنده شوې وای چې اصل مسله څه ده. لکه دا پاکستان کې د امنیت مسله ده، پاکستان کې څه مسله ده چې اچانک دا فیصله وشوه؟ کله نه چې په افغانستان کې نوې حکومت د افغان طالبانو جوړ شوی دی، نو د پاکستان د هغوی نه ډېرې تمې وې او د هغې وروستو چې دی نو پاکستان چې دی نو هغې هلته کې د خپلو مفاد چې دی نو هغه کوشش لګه کوي. تاسو وګورئ دا خبره د هغې نه ورانه شوې وه چې کله د دغې لوري راسې چې دی حملې سوا شو، نو پاکستان بار بار د دغې خلکو خلاف د کاروایۍ مطالبه کړې وه. هغې باندې هم څه عمل درآمد ونه شو. بیا یو میاشت کېږي چې د افغانانو مسله راوچته شوې چې پاکستان وایي چې موږ به دا لیږو موږ به دا لیږو. د دغې وروستو داسې څه معنی خیز نه موږ څه وفد ولیدو د افغانستان د لوري، نه څه داسې موږ معنی خیز جملې ولیدې چې هغه د افغانانو په حق کې راشي، ځکه چې پاکستان او افغانستان به یو بل سره تعلق چې دی هغه لري او بیا افغانستان چې دی هغه خو به ډېر زیات لري چې دلته کې د دریو ملیونو څخه زیات هغوی خلک دی را دی.
بله، علی اکبر خان تاسو له څرګندونو تاسو څه تمه، یعنی تاسو په نظر د افغان حکومت چارواکو باید د پاکستان دغه اقدام په وړاندې څه خبرګون ښودلی وای، خپل دریځ نرم کړی وای، د پاکستان غوښتنې څه دي د افغانستان د طالبانو له حکومته؟
موږ چې څه نظر لرو نو په ښکاره هو پاکستان چې دغه غوښتنه مخې ته ایښې ده چې را دا کم د بارډر د طرفه چې کومې لکه په چترال کې کاروایانې وشوې یا نورو ځایونو کې کېږي، نو د دغې کسانو خلاف چې دی د افغانستان کاروایی وکړي. افغانستان تر دې حده پورې یو سټیټمنټ جاري کړو چې را موږ دومره کسان نیولي، په هغې کې د چترال خلک چې کم دی نو هغه هم شامل دی چا چې په چترال کې کاروایی کړې وه. دا هغې وروستو پاکستان د هغې د دولتونو د رامخکې کولو مطالبه وکړه، په هغې سه عمل درآمد ونه شو. د دې نه وروسته منه شو څه داسې یو سیز
را، یعنی ستاسو په نظر د دغو افغان کډوالو، یعنی ستاسو په نظر د پاکستان حکومت یا پاکستاني چارواکي د افغان کډوالو څخه د سیاسي وسیلې د فشار په توګه کار اخلي؟
زه بالکل دا وایم دا مخکیم شوی دا وسم کیږي، ځکه چې هر یو ملک چې هغه خپل مفادات لري خپل انټرسټ لري، مطلب چې هغه ګوري چې بل یو ملک زما مفادات مطلب خرابیږي نو هغه سره چې کم ذرایع ورسره هغه په هغه باندې هغه استعمالوي. بالکل دې کې څه شک؟
مننه کور ودان. مولوی صاحب بیرته تاسو ته درځو. مخکمو څرګندونې پر دې څرخی دی چې پاکستان دغه عمل د څه لپاره کړی، که راته ووایه چې اوس کله چې دغه افغان کډوال د سپین بولډک چمن له لارې افغانستان ته ستنېږي، د تاسو له لوري یا د نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو IOM UNHCR یا نورو ټولنو په مټ د دوی لپاره څه تیاریانې نیولې دي؟
د سپین د کندهار ولا د سپین بولډک له لارې چې کومه اجباري افغان مهاجرین راوستي دي، په کې عدد څلور زره یو سل درې پنځوس کورنۍ دي او چې مجموع ارقام د دغه څلور زره یو سل درې پنځوس کورنۍ ده، مجموع کسان یې پنځه زره اته سوه یو دېرش دي. د دې تر څنګ موږ د پاکستان هېواد څخه د سپین بولډک له لارې دغه څلور کسان لرو. دغه ټول کسان مو د خیریه بنسټو ته هم معرفي شوي دي او اوادینه کچه باندې د افغانستان د اسلامي امارت لوړ پوړي مسؤولین یو کنتا تکه شوی دی چې هغه په فر حال هم په سپین بولډک امنیت کې د کډوالو چارو حضور لري او هلته صحنه په صحنه باندې د خپلو افغانو کډوالو مشکلات اوري او امکانات مالی هم ورسره زیات دي او دغه رقم نور وسایل او د دې لپاره باندې متران هم موجود دي. نو هغه امکانات چې امارت اسلامي د دې کډوال لپاره پوره کړی دي ان شاء الله هغه ټول منظم دي او په ټول هر چاته هغه کومک د امارت او کوم مستاچ مستره حمزه د پاتې د نوچارو او یو دفتر هغه ته مهم په خپل برخه کې کوم کار چې دی مختبرا کې هغه کار مې دی د پاره لې کوزموس کنيتا د ټول کډوالو نظارت کوي او ټول کډوالو ته مشکلات رسیدلي کوي. او الحمدلله امارات اسلامي پر دې باندې وس توان لري چې کوم کنيتا د کډوال لپاره تاکل دي او هغه وس په حال هم تسلیم ودک امنیت کې د کډوالو حضور لري حالت شپې ورځې تباتي د کډوال لپاره موږ ته حاضر یو کبیر اخره د کډوالو د خیریه بنسټونه بیا هم د امارات اسلامي څخه د کډوالو تخلاص واخلي. الحمدلله امارات اسلامي په مالي کومک کې هم ځان پیاوړې کړې دي او د غره کم په نورو صحت په بخښ کې هم ځان پیاوړې کړې دي. یعنی دې ته ارزښت نشته کچيري مستخه خیریه بنسټونه لاس واخلي موږ د امکانات سلپی ته لرو چې افغان کډوالو ته مشکلات پر رسیدو کو او هغه ته نږدې کوم کونه او هغه رقم تر خپل کورونه رسول او هغه ته د یو ځای او زمينه برابرول د امکانات موږ سره موجود.
مننه مولوی صاحب. زما یو پښتنه وجید په خبر کې چې موږ ګورو د کډوالو کې زیات هنرمندان دي یا مطلب پخوانی امنیتی سرتیری دی یا مدنی فعالان دی وغی دا یرا طرح محسوسی چې افغانستان ته واپس لاړ شي کې دي شي تاسو لخوا د سزور زیاتی ښکار شي دغه یرا دا بار بار ویم د دغه خلکو باره کې سو آیا دی د پر افغانستان کې زیش تک نشته.
نوری جان تاسو خو خبره چې موږ محترم مرتبه امیر المؤمنین د افغانستان د مجاهدینو امیر دی او دغه رقم تاسو ته دی خبره چې د جنگ په حالاتو کې چې کله د جمهوریت حکومت ختم دی او امارت اسلامي راځي دلته یو عمومي عفو اعلان شو نو هغه عمومي عفو ورته هم دلته هغه د مجاهدینو او د مسؤولینو په جمهوریت کې دا هغه عفو چې کوم زموږ امیر المؤمنین اعلان کړی و هم هغه عمومي عفو ده. کوم افغان کډوال چې یا حکومت کسان چې په پاکستان کې زمون امیر المؤمنین چې کوم پریکړه یا کوم عمومي عفو کړی دی اوس هم هغه عفو ده. او دې کسانو ته موږ لبیک وایو او دې کسانو ته بار بار موږ خبرې کړي تاسو خپل هیواد ته راشئ موږ تاسو په تیرو جرمونو باندې هغه نه درنو او تاسو ته مشکل نه جوړوو تاسو لپاره د سر او تاسو د مال او تاسو د ناموس امن دی
مننه مولوی صاحب. بنیر صاحب تاسو پاکستان په اسلام آباد کې ګمانم چې د عوامي نېشنل ګوند له مشر سره هم غږېدلی وی
اغي سره خو مونږ به خبرې وکړو ځکه چې تر اوسه مونږ سره لیک نه ده برابر شوی. خو نوري صاحب مونږ د پاکستان د بلوچستان ایالت چې کوم د اطلاعاتو نگران وزیر دی جان اچکزه هغه درې ورځې وړاندې تازه څرګندونې کړې دي د افغانانو د ویستلو په اړه باندې د دې استنېدو د لړۍ په اړه دا مهم خبرې اورو بیا تاسو باندې باندې ستانګزي صاحب سره خبرې.
کسی بھی غیر قانونی تارکین وطن کو ملازمت دینے پر آجر کے خلاف سخت کاروائی ہوگی. حاجی کیمپ کوئٹہ کو ہولڈنگ سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں پر غیر قانونی تارکین وطن کو رکھا جائے گا. کھانے پینے اور ضروریات کی اشیاء کی فراہمی بھی بنائے جائیں گے. کوئٹہ میں ضرورت پڑنے پر مزید
نوری صاحب دا خبره کوي چې را پاکستان کې با سوګ دی له ملازمت هم نور کې کوم چې غیر قانوني کډوال دي دغه شانتي دي د پاره حاجی کیمپ کې په کوټه کې مرکز جوړ شوی دی او جان چک زی وی چې دي ته به د خوراک سکا کو د دي د سرپنا انتظامات دوی کې د دې سره سره دا خبره کړي ده چې را مونږ په بلوچستان کې درې نورې لارې چې دیغه پرانستي دیغه قمردین کاریز او دوه لارې چې دیغه په چاغي ضلع کې دی وی چې مونږ پرانستي دي او دا عمل چې پوره شي نو بیا به د یکم نومبر نه رستو د نومبر د لومبې نیټې نه رستو مونږ د دې خلاف اقدامات کو کو سکنی تلې په زور به واسو.
بله مننه سنځه ست تاسو درزو دغه وسنی وضعیت کې د پاکستان دغه اقدام باندې تاسو خبرې وکړلې چې دغه د څل لپاره کړی دی خو کراش دې خبرې ته چې د افغان کډوالو دغه ستونزه ډیر زندنې شوله د به ډیر مخکې لدی چې هغه د بون پریکړه عملی شي د بون د پریکړې په اساس باندې هم دا یو لوی موضوع و د دې لپاره پلان باید ترتیب شوی وای او هغه افغانان چې څو لسیزې د پاکستان په شمول ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي باید په با عزت توګه او ابرومندانه او په خپله خوښه راستانه کړل شوي وای. په تیرو شلو کلونو کې که څه هم راغلل داسې ویل کېږي چې په سلګونو زره کسان بیرته افغانستان ته راغلل خو په سلګونو زره کسان بیرته ووتل له افغانستان نه. موږ شاهدو چې اوس هم دغه لړۍ روانه ده. پاکستان ته بیا هم خلک روان دي که لاغې خو راځي، ایران ته هم ډېر روان دي. د افغان کډوالو دغه ستونزه فکر کوي چې که اوس دا د پاکستان سره یې وتړو دا باید هواره شي که نه شي؟
ګوره زه به یو لنډه تبصره ولرم. متاسفانه چې د افغانستان د مهاجرینو مثلا له داود خان له زمانې نه پاکستانیانو د یو سیاسي اربې په توګه استفاده کړې او له دې نه یې ناوړه ګټه پورته کړې ده. نو اوس هم دا د پاکستانیانو یو سیاسي حرکت ده چې غواړي د کابل مقامات یو ډول تر فشار لاندې راوړي او هغه غوښتنې چې لري هغه په هغوی باندې ومني. لاندې د قربانیان د کډوالو مهاجرین دي زما نظر اول نه په دې کې پاکستانی حکومت د ډاکټر نجیب الله د زمانې نه تر جمهوریت تر سقوطه بیا تر ننه پورې هېڅ ډول همکاري نه لري نو چار سره کړی ده او نه د افغان حکومت سره. په دې معنا چې دوی د ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو خیریه مؤسسو له امکاناتو نه سو استفاده کړې. نن لکه چې وویل شو د یو دوست وویل چې ان ایچ سی آر هم امکانات نه ورکوي. بل دلیل دا ده چې نور د افغان مهاجرین پاکستان ته اقتصادي لحاظ مفید نه دي. دې لپاره دا کار کوي په ټوله کې باید یو میکانیزم جوړ شي او د افغان مهاجرینو بېرته راتګ سیستم منظم شي.
مننه سنګزه صاحب. په اسلام آباد کې د افغان مهاجرینو د شورا مرستیال میوند علي افغان هم ګمانم چې را سره وصل دی، ډیر موده منتظر پاتې شو. افغان صاحب تاسو زموږ د میلمنو څرګندونې واورېدلې، تاسو داسې هله مند یاشت هغه هلې ځلې چې تاسو خپرېلې کړي دي او نورو د مهاجرینو دفاع ټولنو کړي دي، هغه فشارونه چې د پاکستان پر حکومت باندې تر اوسه راوستل شوي دي، داسې هله مند یاست چې پاکستان به دغه پلان په جدي توګه مخته یونسي؟ یعنی سر له سبا به فکر کوي چې دوی دغه عملیات پیل کړي او که به د خپلې پرېکړې په شا شي؟ تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې چې تاسو هم د پاکستان د چارواکو سره غونډې درلودې په دې وروستیو کې.
بیا هم زه له خپلې خوانه تاسو ته او د تاسو ټولو مېلمنو ته او تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بلې صاحب، مونږ دغه تېر هفته مونږ یو خطونه جوړ کړل او د مهاجرینو ټول مشکلات مو پکې ولیکل. د صدر اعظم دفتر ته ما خپل رای وړل صاحب او د قاضي القضات صاحب دفتر ته مې وړل. د پاکستان د مهاجرینو وزارت ته مې وړل صاحب او د حقوق بشر وزارت ته مې وړل صاحب. دغه د چهار شنبه په ورځ یا د پنج شنبه په ورځ د وزیر صاحب د حقوق بشر د پاکستان مونږ سره وانه خپل چې مونږ سره وګوري د دالي مهاجرینو د شورا د رئیس صاحب سره او د باز نور مشرانو سره به وګوري د پم دغه هفته کې یعنی دوه ورځې بعد بل موږ سره یو میټینګ ولري او موږ غوښتي خپل حضور د موږ بیا د خپل مشکلات ورته مطرح کو. خو څومره زه فکر کوم صاحب څومره زه فکر کوم دا مسله ډیره جدي ده او موږ تر دغه اوسه پورې یعنی تر دغه موږ هیله مند یو چې د تغییرات په کې راسي یا د ملل متحد له خوانه به د پاکستان په دولت باندې فشار راسي او د کوم د خپل دریس کوم تغییر بیا به خپل کوم تغییر راولي. مګر اوس موږ ګورو د موږ ټول مهاجرین زه وینم او ګورم یو سره خبرې کوم ډیر ناهیلي دي ډیر ناهیلي دي او ډیر خفه دي او ډیر جګرخونه دي. حتی دغه بعضي فامیلونه نه چې اکثرا براتلته او پارک د پارک کې بکنه ساغم نه دی راغلي یا نن ډیر کم راغلي دي او ټول ډیر ویری دي او ټول ډیر ناهیلي دي.
افغان صاحب داسې راپور نه موږ درلودل چې دغه لړۍ چې پاکستانی چارواکو پیل کړی ده ډیر پکې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیول کیږي. تاسو اوریدلې خپل مولیدلې چې آیا خبر هم داسې ده که څنګه پاکستانی چارواکي وایي چې دا یوازې د ناقانونه د دوی په اصطلاح یا بې اسنادو کډوالو لپاره دغه پریکړه شوې ده؟
دا صاحب تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړه صاحب. زه د بعضو واقعاتو زه خپل شاهد یم چې دغه د بي 17 په شهرک کې د ملټي ګاردن په شهرک کې البته د پاکستان د مقاومت او د کشران د پولیسو د دوی عمل د خپل مشرانو د اچي څوغي وای غسه نه ده صاحب. بيته د بعد ماجرین گیر کاندي او چې دوه نور توي موقع نه ورکی چې هغه اسناد خپل کور نه راوړي یا له چا سره ویزه ای سپیشل برانچ په کور کې یا پاسپورت سره نه په کور کې کوي او اوس کوم دوی پیسې اخلي صاحب. دوی خپل پیسو ته لار جوړي یعنی دوی مقصد یو بانګيري کې د غدې دوی د کشران د پولیسان چې درته دوی خپل بانګي او د
افغان افغانان چې دا ستنول کیږي یعنی سره د ټولو نیوکو سره د ټولو مخالفتونو دا لړۍ روانه ده. کدی د مونږ په یو بل نظر وګورو آیا دا په افغانستان کې څه اقتصادي بدلون راولي یا تعلیم په ډانچه کې یا د حکومتي ډانچه کې؟ ځکه چې دا لکان جن کې چې په پاکستان کې پاتې شوی دی په زنو پکې په ډېر خو تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې دي دوی جبې زده کړې دي دوی هنرونه زده کړې دي نو آیا دا به د افغانستان لپاره یو خیری مطلب د څه بدلون سبب جوړې دي شي کنه؟
په دې ډول هر مهاجرت د خپل ناخوالو په څنګ کې مثبت ټکي هم لري. د ما عقیده ده چې د افغانان څه په خیر سره برچا خپل کورو ته ځي مثبت شیان به له ځانه سره وړي. مثلا دوی به فنون وړي دوی به خپل امکانات وړي نو دا هغه لویه ستونزه چې مخکې همه ورته یادونه وکړه هغه مالي امکانات چې د مهاجرینو اوږدو کلو کې ترلاسه کړي هغه د پاکستان حکومت پرې نه ګرځوي دا به یوه ستونزه وي. اما له بلې خوا نه دې ته هم باید پام ولرې چې په دې کې یو ګڼ شمېر نجونې دي چې هغوی زده کوونکي دي محصلینې دي تاسو فلا کله چې دوی بېرته خپل هېواد ته ځي د هغې دغه اصلي حق نه محروم دي. دا یې بله لویه ستونزه ده چې دا هېڅ توجیه وړ نه ده.
حاجي
ستانکزی صاحب که راشو دې خبرې ته چې دغه اوس چې پاکستانی چارواکو له څرګندونو داسې ښکاري چې دوی هوډ کړی دی جدیدي او دغه پلان عملي کوي، که چیرې دغه سر له سبانه پراخ عملیات د افغان کډوالو د نیولو لپاره دوی په پاکستان کې پیل کړي او دغه لړۍ ګړندۍ کړي، څه فکر کوي چې د اسلام آباد او په کابل کې د طالبانو له چارواکو یا حکومت سره به د دوی پر اړیکو دغه وضعیت څه ډول اغیز وکړي؟ له مخکې هم دغه اړیکو چندان خوند نه شته.
بالکل زه به تاسو ته وایم چې پاکستان حکومت په تیر بیا نوې سفر صدراعظم ډېر فلسفي برخورد کړی دی توان به د پاکستان حکومت ورکړي. هغه په دغه حالت چې پاکستاني چارواکو فکر وکړي چې کبې د افشار راوړي نو کابل لوري یا طالبان به یو ډول تمکین وکړي. عمل واجب د سر بل کې چې کابل تمکین ونه کړ دا اړیکه بل اپ خراب شي او د ما کله دا د ټکې د کیسه په کوم چې د پاکستان د پالیسي ما ماجرین د اخراج په ارتباط کامل حل نشي دا به ډېر لا کسوي دا نو ستونزه نه وي او دا به د ایران د کښې دوه خواوو د دشتو خلکو لپاره
مننه ستانه زنه سب ده کندهار ولاد ماجرین ریاست اداری مرستیال مولوی نقیب الله مومن آغا. مولوی سب تاسو ده ستانه زنه سب سرگندونه واوری ده او له غمخ کده زین و نورو میلمنو هم پخپل ذات که کدوالی کچیره خپله یو ستونزمنه پروسه ده خو ده بدلونو سبب هم کیگی اوس چه دغه افغانان بیرته افغانستان تستنول کیگی په خوخه یا په رضا ده تاسو ده حکومت للوری یو زنگری کمیسیون جور شوی زنگری کمیتی تین شوی دی او کلش دوی رازی لغه مختلف و مرحلو روستا اخپلو مین و اصلی زیونو تا انتقالی گی پا اخپلو سیمو که تاسو چه وضعیت لنجده گوری که کندهار مثال ورکلو دوی دیر کلون لخپلو مینو و تلی دی او ده ناامنه و ترسنگ شاید زینو نور ناخوالی هم وی اقتصادی ستونزی وی بیکاری و او بلو و شکل بیت راستنی گی ده دوی لپاره حالتا امکانات شته دیر زمان که تاسو خلق دیر بیوصلی دی یو پتای یو لویشت پتای نلری یا بلس نلری حالتا هم امکانات ده جون کولو دیر سخت دی یو ده دوی لپاره امکانات شته او بل دغا کسان چه اوس نوی راستنیگی تقریبا تر یو حد پوری هغوی چې په افغانستان که پاتی دی پخپلو مینو او زمکو که دی هغوی لپاره هم یو چه بیگانه دی یعنی دغه دوی به په پراخ خسینه اومنی
مانانا نوری جانا دا خو تاسو که معلومه دا امور که نهانی دوانه وکر چی دا افغان کدوال دا پار یا کنیتا تاین سوی دا آقا دا مشاقبه دا طرف اتخه وسم په حاله د سنبول د سفرحات کې اله ترشتي وروزي کباتي او درښتنه د کډوالو مشکلات د زیاته اوري هغه افغان کډوال چې د ډیره وخت په پاکستان کې پاتې شو او دلته ذری وداني یا غزړه کورونه خراب شي نو وسم په حاله خو دې خپل ځایوت سنيږي او ترڅنګ نغدي مالی کومکونه په زیات اندازه باندې امارت اسلامي او ترکی د دې څخه وروسته دلته موږ د یو شارګوتی یا د یو د دې لپاره معلوم ځای انتخاب لرو شارګوتی د لپاره موږ یې انتخاب دي چې کله د افغان کډوال راتانه شي نو په لږ موده وروسته به ان شاء الله د شارګوتی د لپاره هغه امکانات برابر کړي او کم کسان چې په حاله کورونه د افغانستان کې لري یا ودانې پالسي خراب شوی ني هغه نشته د خپل کور ته ستنې یا خپل مربوطه ولسوالۍ او مربوطه ولایت ته ستنې پاته چې هر کډوالي هغه ک زیر وخت پاکستاني کړي چې لږ وخت کړي هغه موجوده امکانات په سپین بولدک ان سرحد کې ورکول کیږي آل تا ترانسپورت پوری تا تداوی پوری او دغه رقم کلیوچا دیر زیاد ارسا و او پا دغشی بندی کار نکدی ده هم در تکنیتا موجود ده ده دی مشکلات اولی ده دی مشکلات سرسم ده دی غفتون تا ده دی خبرو تا جواب کی او خطل اغا امکانات نور هم تا کار بندی اچید
مننه کور ودان د کندهار ولایت مهاجرینو ریاست اداریم راستیال مولوی نقیب الله مومن آغا د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی په اسلام آباد کې د افغان مهاجرینو د شورا مرستیال میوند علنی افغان چې اوس تاسو راسره وصل وی له هغه مخکې هم زموږ نور میلمانه راسره وصلو له هغه هم مننه کوو د ازادي رادیو او مشال رادیو دا ګډه خبري خبرونه یا ګډه خبرونه په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت د وروستۍ پریکړې باندې متمرکز و چې ما نوریاس نوری او زما همکار شاهین بونیری په ګډه مخته یوړله بونیری صاحب له تاسو مننه
ډیره مننه نوری صاحب خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورخه تکړه.
ردی ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسان شي.
پختون جہاں د سوز وطن د ساز وطن آواز می اورے کنا راکڑا آواز وطن آواز می اورے کنا راکڑا آواز وطن یت پختون جہاں د سوز وطن د ساز وطن آواز می اورے کنا راکڑا آواز وطن آواز می اورے کنا راکڑا آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د ګلغي ګین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز میں اورے کنا راکڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا راکڑا آواز وطن اخلی بے اجاز وطن آواز می اورے کنا راکڑا آواز وطن آواز می اورے کنا راکڑا آواز وطن
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټابلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سر اوسے
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.